کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د سولې عالی شورا د حکومت نه غوښتي دي چې د لوی اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړي په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند نن په رسمي ډول عمران خان د صدر اعظم لپاره کاندید کړ او په انډونیزیا کې زلزلې 122 تنه وژلې دي
درنو اوریدونکو د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې هم په انډونیزیا کې د زلزلې د تباهۍ او د زخمیانو د ژغورلو راپورټ اوري د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس د طالبانو سره د امریکا خبرې تایید کړې دي د دې او نورو رپورټونو نامخې عاشق الله رحیمزوی د نړۍ خبرونه وای
السلام علیکم درنونکو په لمړي سر کې د افغانستان څولن خبرونه وای د سولې عالی شورا د حکومت د مشرانو غوښتنه دي چې په راتلونکي لوی اختر کې د تیر اختر په شان اوربند اعلان کړي د سولې عالی شورا په دې باور ده چې دا اوربند دی اوږدمهاله وي د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری ویلي دي چې هیله لري په دې اوربند کې وچکالۍ ځپلو سیمو ته مرستې ورسول شي په همدې حال کې طالبانو د رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګواکې د قطر د دفتر په مشرۍ کې بدلون راځي د افغانستان اجرایه ریاست وایي په شمال کې د داعش ډلې د تسلیم شوو جګړه مارانو پر جنایاتو بسترګې پټې نشي او د جنگي اسیرانو په څیر باور سره چلند وشي اجرایه رئیس عبدالله نن ویلی دی چې عدلی او قضایي ادارې به تسلیم شوي داعشي جګړه ماران تعقیب کړي تیرونه د جوزجان په ولایت کې د مولوي حبیب رحمان او د هغه د مرستیال مفتي نعمت الله په مشرۍ د 200 زیات داعشي جګړه ماران افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول د خوست په ولایت کې د پولیسو او لارون کونکو ترمنځ په نښته کې 25 کسان ټپي شوي دي چې د خوست ښار مختلفو روغتونونو ته د علاج لپاره وړل شوي دي لاریون د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالیو اړوند د حسنسیو په ځمکه کې د صنعتي پارک په ځمکه د جوړ شوو کورونو د نړولو په غبرګون کې شوی دی د خوست امنیه قومندان سمنمل اختر محمد نورزی امریکا غږ ته وویل چې په دې لاریون پر مهال د تاوتریخوالي پر مهال لس پولیس هم ټپي شوي دي چې د یو شمېر کسانو حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی دا هم نړیوال خبرونه په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند نن په رسمي توګه عمران خان د صدر اعظم لپاره کاندید کړ د پاکستان د راتلونکي صدر اعظم په توګه بعد د عمران خان د ټاکل کېدو پریکړه بل ونې په پارلمان کې کیږي سیاسي مخالفین به هم خپل کاندیدان رایګری ته وړاندې کوي د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرسیال شاه محمود قریشی ویلي دی چې د عمران خان کاندید کول د ګوند د ټولو غړو په خوښي او رضایت شوی دی د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په پارلماني انتخاباتو کې 115 څوکۍ ګټلې وي خو اکثریت څوکۍ ونه ګټلې او اوس مجبور دی چې د حکومت د جوړېدو لپاره د نورو ګوندونو او کاندیدانو سره ائتلاف وکړي امریکا خاینن په ایران نوی اقتصادي بندیزونه ولګوي ایرانی چارواکي مخکې د مخینه ورته تیاری نیسي د ایران مرکزی بانک نن صرافانو ته اجازه ورکړه چې د بهرنۍ هیوادونو پولي واحدونه واخلي او ایران ته راوړي په خوا په دې کار بندیز لګیدلای و د ایران مرکزی بانک حقوقي ادارو او شرکتونو ته هم اجازه ورکړې ده چې سره زر وارد کړي د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما په ایران اقتصادي بندیزونه لری کړي و خو جمهور رئیس ډونالد ترامپ امریکا د ایران د موافقین ویسله او اقتصادي بندیزونه به سر دننه پرې ولګول شي دغه بندیزونه د ایران د موټر جوړونې سرو زرو او نورو وسپنو په برخه کې وضع کیږي د ایران په تیلو او بانکي سیستم بندیزونه به د همدې کال د نومبر په میاشت کې ولګول شي په همدې حال کې اروپایي اتحادیه وایي په ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو نه د اروپایي شرکتونو د خوندي ساتلو لپاره یې تازه اقدامات کړي دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوړی.
د اروپایي اتحادیه د تازه اقداماتو هدف دا ده چې د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقه وژغورل شي. اروپایي اتحاد وایي دا موافقه نړیوال امنیت ته مهمه ده او کوشش کوي چې د ایران سره اقتصادي او مالی لارې چارې خلاصې وساتي. د اروپایي اتحادیې اجرایوي کمیسیون ویلي دي چې نوي اقدامات سر د سه شنبې نه عملي کیږي. د دې اقداماتو له مخې اروپایي شرکتونه مجبور نه دي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو سره سم عمل وکړي. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا لیدو د واشنگټن د سټوډن اوریا. سعودي عربستان د کاناډا سفیر شړلې او له دغه هیواد سره یې خپلې ټولې اړیکې ځنډولې دي. کاناډا د سعودي عربستان غوښتي و چې د بشري حقونو مبارزین دي د بند نه خوشي کی. د کار د سعودي چارواکي په غوسه کړي دي. سعودي عربستان همدارنګه ویلي دي هغه عرب محصلین چې کاناډا ته په دولتي بورسونو د زده کړو لپاره تللي دي نور هیوادونو ته انتقالوي. په همدې حال کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د سعودي عربستان په دې اقدام اندېښنه لري، خو زیاتوي چې د بشري حقونو، د میرمنو د حقونو او د بیان د ازادۍ په مسلو کې په خپلو څرګندونو ولاړه ده. کاناډا د سعودي عربستان غوښتي دي چې د خپل اقدام په حق له دي پوره وضاحت ورکړي. د اندونیزیا چارواکي وایي په زلزلې کې 122 تنه وژل شوي دي. په دې زلزلې کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي هم دي او سلګونه کورونه وران او ویجاړ شوي دي. تر دې دمه د 122 کسانو مرګ تایید شوی دی او ژغورنې ډلې لا هم یو شمېر ځپل شوو سیمو ته نه دي رسېدلي. زلزله چې قوت یې د ریختر په اندازې 0 درجې و د لمبوک په سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي کېدای شي د مړو شمېر نور هم زیات شي، ځکه ځینې ودانۍ راغورځېدلې دي او د خاورو خزلو لرې کولو نه وروسته به د مړو او زخمیانو د شمېر پوره اندازه ولګول شي. مطبوعات وایي چې د لمبوک زیاتره سیمه کې برق هم قطع شوی دی. او وروستی خبر دا چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي چې د لیبیا ساحلي ګارد په بحر کې د 100 نه د زیاتو مهاجرینو مړی پیدا کړي دي. یونیکسیار همدارنګ ویلي دي چې د لیبیا ساحلي ګارد د روان میلادي کال د پیل راهیسې د مدیترانې په بحیرې کې 2,643 مهاجر د ډوبېدو نه ژغورلې دي. په راپور کې ویل شوي دي چې د کسانو اروپایي هیوادونو ته د تلو نیت درلوده. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا لیدو د واشنگټن د سټوډنټ واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه واوریدل. د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ادارې د چین په صادراتو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د تعرفو د لګولو پریکړه کړې ده. خو د دې نورو مطالبو نه مخکې مسله دا ده چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو سره په دې وروستیو وختونو کې د امریکا مخامخ خبرې تایید کړې دي، خو وایي چې دا ډول خبرې پخوا هم شوې وي. د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله وایي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د بحث موضوع د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د زمینی برابرول دي. لیمه نیازی د کابل نه راپور راکړی دی. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله ویلي دي چې امریکا او طالبانو په خپلو منځو کې له پخوا راهیسې ارتباطات درلودل او اوس هم دا ارتباطات ادامه لري. هغه د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اصلي موضوع دا وه چې امریکا د افغانستان د حکومت او د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي.
د افغانستان دولت په جریان کې دی چې د بحث موضوع له طالبانو او افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو د پیل لپاره د زمینی برابرول دي. د دې پورته څه نوو او نشته.
عبدالله همدارنګه هغه خبرونه رد کړي دي چې ویل کېدل د نظامیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره به وسلوالو طالبانو ته یو شمیر سیمې وسپارل شي. ډاکټر عبدالله ویلی دی هغه وسلوال شه د افغانستان له خلکو سره په جګړه بوختي د افغانستان د خلکو دښمنان ګڼل کیږي. د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د امریکا د حکومتي چارواکو مخامخ خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر لپاره مهمې ګڼي او وایي چې بارنیان د سولې د خبرو لپاره یوازې امکانات او سهولتونه برابروي. د سیاسي چارو شنون کې جاوید احمد غفور د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په سلسله کې په افغانستان کې د سولې په پروسې باندې ډېره ښه اغیزه شوې ده.
پروسه کې په پولیس ډول چې موږ ګورو یو لړ بدلونونه راغلي. مثلا په ورکوټي اختر کې چې کله اوربان اعلان شو د هغې نه وروسته د هېواد په شلو ولایتونو کې جګړه نه ولایتونو ته راښکته شوې ده. یا نور مثلا د طالبانو لخوا نوي نوي داسې معلومات یا جزئیات چې خپرېږي چې د خبرو اترو ته لیوالتیا ښودلې، یا مثلا دا موضوع چې د امریکایي ځواکونو په شتون باندې هم بحث تا ماده دی افغان حکومت او نړیوالې دا نور مثلا دا ټول هغه څه دي چې زه فکر کوم د سولې په اړه یا د سولې لپاره یو څه خوشبینی خیو.
لدین مخ کې طالبانو منلې و چې د دغه ډلې استادو ل یو شمیر امریکایي چارواکو سره د قطر په پایتخت دوحه کې کتلې و. د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي د امریکا غږ ته ویلي دي چې د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د دغه امریکایي هیئت مشري د امریکا د بارنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز کوله. د امریکا د بارنیو چارو وزارت تر اوسه په رسمي توګه د دې کتنې په باره کې څه نه دی ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د افغانستان حکومت د ټاکنو د کمیسیون او د یو شمیر سیاسي ګوندونو د اساس غونډې پرته له نتیجې پاتې رسیدلې. حکومت د سیاسي ګوندونو د دریو پیشنهادونو د جملې نه یو منلې ده، خو سیاسي ګوندونه غواړي چې ټول غوښتنې ومنل شي. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راغلی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم رسیال محمد سرور دانش په مشرۍ د یو شمیر سیاسي ډلو او د ټاکنو د کمیسیون د استادو ترمنځ د ټاکنو د بهیر د شفافیت د آزادو عمومي پټو مستقیم رایو یا د ایس ټی وی د سیستم څخه د ګوندونو د متناسبې نمایندګۍ یا د رای د څو اړخونو کارونې سیستم ایم ډی آر ته د بدلولو او د ټاکنو د بهیر څخه د ګوندونو سالنې په اړه د غوښتنو په سر د بحث پنځمه غونډه هم د یکشنبې په ورځ پرته له کومې پایلې پای ته ورسېده. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم رسیال محمد سرور دانش دفتر په یو اعلامیه کې د ټاکنو د بهیر څخه د سار په اړه د ګوندونو وړاندیز منلی، خو د ټاکنو په ورځې د رای ورکوونکو د پیژندلو دپاره د بایومیټریک سیستم د کارولو او هم د ټاکنیز سیستم د بدلولو وړاندیزونه وخت کمی او د ولسی جرګې لخوا د سیستم د بدلولو سره د مخالفت د اندېښنو لامل نه دی منلې. د دوهم رسیال دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې د وخت او تخنیکی په لوه د بایومیټریک د سیستم د کارولو امکان نشته دی. ښاغلی دانش د ټاکنو سیستم د بدلولو په اړه ویل چې د سیستم د وخت د محدودیت او د هاغو پیچلتیاو لامل چې دا سیستم لري که چیرې جمهور رئیس د تکنیکی پرمان له لارې دا بدلون تصویب هم کړي نو ممکن بیا د ولسی جرګې مخالفت سره مخ شي. نو خداده چې د افغانستان پارلمان په دې اړه پریکړه وکړي. همداشان دغه تر ویلی چې روان لمریز کال د تلې اتشتمه نیټه د ټاکنو ورځ او ځان نیټه نشي بدلیدلې. د دوهم رسیل دفتر ویلی چې پر دغه مسلو د بحثونو لړۍ پای ته رسیدلې ده. د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره د یو شمیر سیاسي ګوندونو د ګډې ډلې ویان اسد الله سادتی پرته له پایلو د دغه غونډو د پای ته رسیدو په اړه امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا ګوندونه د حکومت او ټاکنو د خپلواکې کمیسیون څخه د خپل ټولو وړاندیزونو د منلو غوښتنه لري او چمتو نه دي چې یو وړاندیز یې ومنل شي او نور رد شي. ښاغلی سادتی افغان حکومت د ټاکنو د بهیر سره په سیاسي چلن تورنک
مجدا احساسو چې حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شفافو او مشروع ټاکنو د ترسره کولو په لټه کې نه دي. د سیاسي ګوندونو د غوښتنو نه منل سیاسي دلیل لري، تخنیکی دلیل نه لري.
ښاغلی سادتی ویل چې دا وړاندیزونه یو شمیر ګوندونو ډله ییز ډول ترتیب کړي وو، نو د همدې له امله دا ګوندونه به په دې مسله خبرې وکړي او د سلا مشورو وروسته به لازم اقدامات وکړي. نږدې یو میاشت وړاندې د یو شمیر سیاسي ډلو مشرانو او چارواکو چې د جمعیت اسلامي، حزب اسلامي، ملي اسلامي جنبش، حزب وحدت ملی مردم افغانستان او انوارالحق احدی په مشرۍ ملي جبهه پکې شامل و، د روانو پارلماني ټاکنو د شفافیت لپاره افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا درې وړاندیزونه وړاندې کړي وو. د افغانستان د ټاکنو د ساري ادارې د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره ډېر مهم ګڼي. خو اندېښنه ښیي چې که سیاسي ګوندونه همداسې پر خپلو غوښتنو کلک ودرېږي، نو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره ټاکل شوې مودې ته په پاملرنې کېدای شي چې دا اصلاحات تر هغه وخت سره رامنځته نه شي او دا به د پارلماني ټاکنو د ځنډ سبب شي. د شفاف او عادلانه ټاکنو سر د اداري رئیس محمد نعیم ایوبزاده امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې له سیاسي ګوندونو وغوښتل چې د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره د اقدامات وکړي.
انتخابات پیشرو خواسته های احزاب متاسفانه عملی نیست.
لبد مرغه پر روانو ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو غوښتنې عملی نه دي. د دوی ډیری غوښتنې د رای ورکولو د سیستم د بدلولو، د ټاکنو په ورځ د بایومټریک سیستم کارونه ده، د ټاکنو د تخنیکي چارو د ارزولو او د ټاکنو مودې ته د پاتې وخت د ټاکنو په کمیسیون کې شته ظرفیت ته په کتو د ټیفا د ارزونو پر اساس دا به ډېره ګرانه وي چې د سیاسي ګوندونو غوښتنې عملي بڼه واخلي.
د ټیفا رئیس وویل چې پر دغې غوښتنو ټینګار کېدای شي د ټاکنو ترسره کېدو ته خنډونه راولاړ کړي. هغه د سیاسي ګوندونو وغوښتل چې په اوږده موده کې د خپلو غوښتنو عملي کېدو ته کار وکړي. په افغانستان کې د ټاکنو شفافیت مسله یوه پیچلې مسله ده چې د نامنیو او له ښارونو بهر د حکومت کمزوري واک په کلیوالو سیمو باندې د وسلوالو مخالفانو او سیمه ییزو زورواکانو نفوذ هم د ټاکنو شفافیت ته ګواښونه راولاړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د هوایی قوې د پیاوړتیا د پاره د بلک هاک الوتکو 9 تنه پیلوټان د زده کړو نه وروسته نن د افغانستان په جنوب کې په هوایی قواو کې خپل ماموریت پیل کړی دی. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ را لېږلی.
د کندهار په هوایی ډګر کې افغان پیلوټان د امریکا د هوایی دفاعي پوهنتون د تدریسي معیارونو سره برابر زده کړه ترلاسه کوي. د افغان پیلوټانو تازه فارغ سوي 9 کسیزې ډلې 2 کاله د زده کړو مرحله په اروپا او د بلک هاک د کارونې زده کړې له امریکایي استادانو څخه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایی قواو قومندان تورن جنرال سګوین وایي چې افغان هوایی قواو ته د مهالویش سره سم د بلک هاک 40 الوتکې سپارل شوي. د زیاتی چې د الوتکو د سپارلو ترڅنګ د افغان پیلوټانو د روزنې پروګرام ته هم ډیر پام کیږي. جنرال سیګوین وایي موږ مخکې 40 بلک هاک الوتکې ورکړي او د محلوي سره سم مخته ځو. نننۍ د پراغت پروګرام چې موږ پکې ګډون کړی زموږ اوږدمهاله همکاري ثابتوي. قرارداد کوونکي او د امریکا متحده ایالات د بلک هاک الوتکو د ورکړې ترڅنګ د روزنې پروګرام هم مخته وړي. نننۍ ظرفیتونه چې موږ یې شاهدان یو د دیات پروګرام یوه برخه ده.
د کندهار هوایی لیوا د جنوب په ټولو ولایتونو کې اکمالاتي او نظامي ماموریتونه ترسره کوي. د بلک هاک الوتکو دغه تازه فارغ سوي 9 تنه پیلوټانو لومړنۍ زده کړې په چک جمهوریت کې او دوهمه مرحله زده کړې دلته د کندهار په نړیوال هوایی ډګر کې د نړیوال استادانو له لوري بشپړ کړې دي.
د بلک هاک الوتکې پیلوټ دوهم بریدمن احمد اصل وایي چې بلک هاک الوتکې د افغان هوایی ځواک په اثر کې دوکې مهم پرمختګ دی. د زیاتی چې د وطن د دفاع په لار کې د هوایی ځواک قوت خاص اغیز لري.
ابتدا د جمهوری چک بودیم، مدت 2 سال از جمهوری چک خواندیم. هلیکوپتر MD-530 بود یا 530، بعد از او که آمدیم اینجا به خاطر بلک هاک خواندی شدیم و مدت تقریبا حدودا 6 ماه میشه بلک هاک میخوانیم.
په ورته وخت کې په کندهار کې د هوایی لیوا کمانډان جنرال عبدالرزاق شیرزی وایي چې په جنوب کې د افغان هوایی قواو د پیاوړتیا لپاره د بیلابیلو جنگي او ترانسپورټي الوتکو 3 نوي کنډکونه هم له دوی سره یوځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې سره په جنوب کې د هوایی قواو قوت 2 برابره زیات شوی دی.
پخوا موږ د میابدا دغه درلوده کنډک لري درلوده د 327 درلوده، اوس د مرکز څخه د 29 کنډک هم راواړوي، د MD-500 کنډک هم راواړوي، دا د بلاک هاک یو کنډک هم راواړوي چې مکمل دغه 3 کنډک اوس پیلند دغه درو ټیپ تیارو کنډکونه هم د کندهار هوایي دوا مربوط شو.
له تازه فارغ سو 9 پیلوټانو سره پر یو وخت باندې د الوتکو 8 کسه نشویشتونکو عملیاتي منصبدارانو هم خپل زده کړې بشپړ کړې. نظامی مقامات وایي چې د افغان هوایی ځواک پیاوړتیا د افغان نوی نسل د سبا او راتلونکي نظامی قوت دی چې د 2023 کال تر پایه پورې به ټولې 195 الوتکې چې بلک هاک هم پکې شامل دي افغان هوایی ځواک ته وسپارل سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې په اندونیزیا کې په یوې قوي زلزلې کې 1,200 تنه مړه شوي دي. د اندونیزیا چارواکو ویلي دي چې په زلزلې کې ګڼ نور کسان ژوبل شوي دي او سلګونه کورونه وران او ویجاړ شوي دي. د آشنا تلویزیون راپور ته ستاسو پام را اړوم.
د دې زلزلې له امله سلګونه کسان ژوبل شوي، ګڼ شمېر ودانۍ زیانمن شوي او په زرګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې د زلزلې له امله له زیانمن شوي کسان سره بیړنۍ مرسته وکړي او د ژغورنې په عملیاتو کې ونډه واخلي.
ما د امنیت او همغږۍ وزیر ته لارښوونه وکړه چې د سیلانیانو خوندي کولو بهیر ډاډمن کړي. موږ نه غواړو چې کمزور خدمات وړاندې شي. په تیره د الوتنو مهال ویشونه باید په خپل وخت سره ترسره شي.
د لیمبوک په ټاپو کې په سلګونو سیلانیان له دغې زلزلې ژغورل شوي دي. دغې زلزلې د سیلانیانو په منځ کې ویره خپره کړې ده.
نایس، دا ډیره سخته وه. دلته حالت سخت دی. ما سره مې لوته، زه نه پوهیږم چې څنګه هوایي ډګر ته لاړه شم.
د اندونیزیا د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د ژغورنې عملیات روان دي تر څو لا 1200 سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدوي. په اندونیزیا او شاوخوا سیمو کې ګڼ شمېر ویده اوشیندې شته چې کله کله د قوي زلزلو او سونامي لامل کېږي. همداشان اندونیزیا د پرله پسې زلزلو او اوشیندو په سیمه کې پرته ده. په 2014 کال کې د اندونیزیا غرب ته په سوماترا کې د 9.3 درجې زلزلې له کبله چې د هند سمندر په امتداد کې وه 2,60,000 کسان وژل شوي وو چې 1,80,000 کسان یې د اندونیزیا وو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د خوست په ولایت کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په نښته کې 15 کسه زخمی شوي دي. دا مظاهره چان د صنعتي پارک لپاره د ځانګړې شوې ځمکې د ملکیت په سر اعتراض لري. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
د پاولادو او اوسپنې له دغو ورقونه د بالتیمور د مریلند ایالت یوه مستقله کمپنۍ انډیپندنت کین کمپنۍ یا ICC قطعی جوړوي. په دې کمپنۍ کې د ګرځېدلو نه وروسته د دې بهیر هره برخه معلومیږي.
موږ په امریکا کې د خاصو قطعیو جوړولو ستره کمپنۍ لرو او پلس هاو زرو ټنو پولادو ته ضرورت لرو.
خو د پاولادو نرخ د نوو تعرفو له امله چې د ولسمشر ټرمپ ادارې لګولې دي جک شوای دی.
د تعرفو د لګولو اقدامات چې د ولسمشر له خوا نه کیږي، هغه د امریکا د بنیادي پولادو او المونیمو د صنعت د بیا تقویه کولو لپاره ضروري دي.
ICC د امریکا پولاد هم په بیا اخلي، خو وایي چې د کمبود د پوره کولو لپاره د لوړې کچې د پولادو اخیستلو ته په لیتوګرافي کې ضرورت دی. د مریلند د قطعې جوړولو کمپنۍ ICC رئیس وایي چې د نوو تعرفو له امله همدا اوس د دوی د یوه فرمایش قیمت $2,000,000 ته جګ شوی دی.
که زموږ د تولیداتو بیه د چین 15 یا 10% زیاته شي، نو زموږ مشتریان به په بهر کې خپل ضروریات په بیه واخلي.
د ICC کمپنۍ خبرداری ورکړي چې ښایي د کارګرو شمیر کم کړي. دغه کمپنۍ 400 کارګران لري او مزد یې له عادي مزد نه خایسته ډیر زیات دی.
دلته داسې تجربه کار کارګران شته دي چې دا کار له 10-15 او حتی 30 کلونو راهیسې کوي. زه په خپل کار کې ډیر بریالی یم.
کارګر بریل وایي پر پولادو باندې د تعرفو لګول د ته بې معنا ښکاري. د دې په ځای په کار د مسلکي وظایف بیرته امریکا ته راوستل شي. د امریکا د پولادو د صنعت خاوندانو شکایت وکړ چې دوی د وارد شوو پولادو له امله تاوان کوي او دوی به د پولادو تولید زیات کړي چې د ICC ضرورت پوره کاندي. د مریلند قطعې جوړولو کمپنۍ یا ICC د تعرفو د لګېدلو نه د معافیت غوښتنه وکړله، خو د تجارت وزارت تر اوسه پورې د دغې غوښتنې په اړه کوم اقدام نه دی کړی.
یو څو ډېر کم غوښتنلیکونه به منظور شي، ځکه ډېر یې بې مفهوم او اهمیت نه لري.
ریګ هودر د ICC رئیس وایي واشنگټن دوی ته غوږ نه نیسي او موږ په دوه جبهو کې جګړه نه شو کولی چې له یوې خوا نه خپل مارکیټ ته انکشاف ورکړو او له بلې خوا نه له خپل حکومت سره مبارزه وکړو. دا ناممکنه ده. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د چین په صادراتو باندې مو د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې د $200 میلیارد په ارزښت د تعرفو د لګولو د پریکړې رپورټ واورید. د آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه اوري. د خوست په ولایت کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په نښته کې 15 کسه زخمی شوي دي. ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
دغه لاریون نن سهار شاوخوا لس بجې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حسنځیو په سیمه کې د صنعتي پارک پر ځمکه د جوړو شویو کورونو د نړولو په غبرګون کې شوی. د خوست امنیه قمندان سمنول اختر محمد نورزی امریکا غږ ته وویل چې د یاد شوي لاریون پر مهال د تاوتریخوالۍ په نتیجه کې لس پولیس سرتیري ټپیان شوي دي. که څه هم قمندان اختر محمد نورزی په دغه تاوتریخوالۍ کې د لاریون کوونکو ټپي کېدل نه مني، خو د لاریون ګډونوال وایي چې 15 لاریون کوونکي هم ټپیان شوي. د ولایتي ملکی روغتون ډاکټرانو هم د یو شمېر مظاهره کوونکو ټپي کېدل منلي دي. آئینی شاهدان وایي چې مظاهره کوونکو او پولیسو پر یو او بل د کوتکو پر ګزارونو سربیره ډزې هم کړې دي. په سیمه کې لیدل کېدل چې د پولیسو موټر هم په مرمۍ ویشتل شوي او ښیښې یې ماتې وې. حکومت د صنعتي پارک لپاره یاده بېله شوې ځمکه دولتي بولي او دغلته یې د جوړو شویو کورونو د نړولو خبر ورکړی، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې د ځمکې د ملکیت په اړه د محکمې حکم ته انتظار کاږي.
منځکه موږ پرمانه لرو، تیر کول ولایتي شورې مکتوب ورکړی دی چې دا توسې حق دا ای ولایت طرفه آیات وي ته ټاکل شوی وو. هغې وخت په ایزولا غیرت استخباراتو مدیر د ولسوالۍ معاون د ولایت ملي امنیت رئیس دا کسان په کې وو چې دا تیږه یې ورته یخې وه چې دې خواته تاسو شوی دې طرف ته مونږ شو. دولت ورته وویل په تیږې لکولو برید معلومول باندې د پاسه را جګ شول، کورونه یې ورنه وړه کړه، دا کورونه مونږ د دوی په اجازه جوړوو.
په ورته وخت کې د خوست امنیه قمندان اختر محمد نورزی وایي چې د صنعتي پارک پر ځمکه د شخصي کورونو د تخلیې په اړه یې له وړاندې خلکو ته خبر هم ورکړی وو، خو غږ یې پرې نه و ګرولی. هغه خبرداری ورکوي چې د صنعتي پارک لپاره پر یاده شوې ځمکه ټول جوړ شوي کورونه له یو مخې ورانوي، څو د پانګوالو لپاره د پانګونې زمینه برابره شي.
هر وخت د هر چا کور، د هر غاصب کور، هر زورواکي کور چې په پلان کې داخل وي او غصب کړی وي او پلان د ولایت د لوري ترتیب شي، په هغه باندې تنظیم شي، موږ امنیتي ملاتړ کوو، امنیتي پروګرام ورته تامین کوو، دوی به خپل پلان پلی کړي. هر لحاظ د خوست امنیه قمندانۍ پولیس هر لحظه آماده دي د هر غاصب سره په مقابل کې قانوني چلند.
د حکومتي چارواکو په وینا په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې مجموعاً 14,900 جریبه دولتي ځمکه تشخیص شوې، له دې جملې نه 1,500 جریبه ځمکه د صنعتي پارک لپاره ځانګړې شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. د سولې عالی شورا د حکومت نه غوښتي دي چې په راتلونکي لوی اختر کې د وړکي اختر په شان اوربند اعلان کړي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي په شمال کې د داعش ډلې د تسلیم شوو جګړه مارانو پر جنایتونو سترګې نه پټوي او د جنگي اسیرانو په څیر به ورسره چلند وشي. په خوست کې د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښته کې 15 کسان ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند نن په رسمي ډول عمران خان د صدر اعظم لپاره کاندید کړ. د پاکستان د راتلونکي صدر اعظم په توګه بعد عمران خان د ټاکل کېدو پریکړه بلونه په پارلمان کې کیږي. سیاسي مخالفین به هم خپل کاندیدان رایګری ته وړاندې کوي. امریکا خی نن په ایران نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي. ایرانی چارواکي مخکې د مخکې نه ورته تیاری نیسي. د ایران مرکزی بانک نن صرافانو ته اجازه ورکړې ده چې د بهرنۍ هیوادونو پولي واحدونه واخلي او ایران ته راوړي. په خوا به د کار بندیز لګیدلی وه. د اروپایي اتحاد وایي په ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو نه د اروپایي شرکتونو د خوندي ساتلو لپاره یې تازه اقدامات پیل کړي دي. د اروپایي اتحاد د تازه اقداماتو هدف دا دی چې د ایران او نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقه وژغورل شي. سعودي عربستان د کاناډا سفیر وشړه او د دې هیواد سره خپلې ټولې اړیکې ځنډولې دي. کاناډا د سعودي عربستان نه غوښتي وه چې د بشري حقونو مبارزین دې د بند نه خوشي کړي چې د کار د سعودي چارواکي په غوسه کړي دي. سعودي عربستان همدارنګ ویلي دي هغه عرب محصلین چې کاناډا ته په دولتي بورسونو د زده کړو لپاره تللي دي نورو هیوادونو ته انتقالوي. په اندونیزیا کې په یوې قوي زلزلې کې 122 تنه مړه شوې دي. د اندونیزیا چارواکي وایي په زلزلې کې ګڼ نور کسان ژوبل شوي دي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. تر دې دمه د 122 کسانو مرګ تایید شوی دی. خو ژغورونکي وایي چې د مړو او زخمي شوو کسانو شمیر به تر دې هم زیات شي. او وروستۍ خبر دا چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیر وایي د لیبیا ساحلي ګارد په بهر کې د 100 مهاجرینو مړې پیدا کړې دي. یونیسیر همدارنګه ویلي دي چې د لیبیا ساحلي ګارد روان کال د پیل راهیسې د مدیترانې په بهیرې کې 2,603 مهاجر د ډوبېدو نه ژغورلي دي.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي بیروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پد کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.